په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوو، په تیره د ویزې پر مسلې. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل، چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. یو ډیپلومات د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانسفرس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین هم ویلي دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډېر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر بل یو کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په امریکا کې د امریکا سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبره پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. له دې سره نور نه په واشنگټن ډی سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارل دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په نیول شوو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناه ته ولاړ کسان په نښه شوي وو. رویترز اژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې پر دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دغه برید د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشه اشوري بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی خوشاله ده چې نازنین او انوشه روغ بریتانیا ته راورسیدل او خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
سلامونه احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي پڅپوک دی پروګرام کې د پاکستان د دې اونې د پریکړه پاړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي. دا پریکړه د دوړو یو دو ترمنځ پر وړې سوداګرۍ چاغیز کولای شي. د سرحدي سیمو پر خلکو به یې تاثیر سوي، په ځانګړي ډول پر هغو خلکو چې نیم خپلوانې د ډیورنډ کرښې وې غاړې ته نیم بلې غاړې ته پراته دي. اسلام آباد له ډېر وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسېدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې واوړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېرې یوې لسیزې کې پروسه ښکال تر بل هر وخت سوداګرۍ کچه ټیټه شوه. افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیدل، بیا کال په کال راټیټ شول، خو په 2012 کال کې بیرته څه زیات شول. تر دې وروسته د صادرات او واردات پسې کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 544 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل. پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات لرل. د اګست له میاشتې را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان صادرات د یوې میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک د راپور له مخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا دا صادرات 83% ښکته شول. د تجارت له کمېدو سره د دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنی شوی دی، خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تګ داسې ډیر شو چې په لسګونو زره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمېر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خپرونه کې د مشال راډیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان پخوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال، همداراز مو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې را سره ملګری شي، او د افغانستان د مالی د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خبرونه کې را سره دی. احمد الله، لومړی بل تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال راډیو تازه معلومات څه دي؟
ډیر مننه شیبر صاحب. څنګه چې تاسو ویله، پاکستان حکومت چې کوم دی هغه د 15 د مارچ نه، یعنی پرون نه او ابل پرون نه، هغه اخري ورځ ټاکلې و چې هغه افغانان چې کوم په پاکستان کې موجود دي، په خو به د څه کېدل چې د پاکستان کې کوم افغانان موجودونه هغه به تذکیره خو تایید شوی تذکیره نشي، نشته په هغه مهر نه لګیدل، په هغه تذکیره یا په پی او آر کارت یا پروف اف رجستریشن کارت کوم چې یو ان ایچ سی آر د نادرا پمرسته باندې ورکړیو، دغه کارډونه چې بچا لرل دی به کولای شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ کومو دا د اخري نیټه دی لپاره وټاکل شو چې د دینه پسته وس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به بیرته اوړي، په دغه پی او آر کارت باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللی.
او بخښه، د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خو به د شپږ میاشتو بیا دا یو کلنه ویزه کړله او آنلاین کړله، د طالبانو د وخت مخکې پاکستان دا پریکړه وکړه.
اوس هم وبخښه، که چیرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزې درخواست ورکوي، یو کلنه ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل، یو کلنه پاکستان دا ویلي دی یو کلنه ویزه ورکوي، خو چې کلنه طالبان په واک کې راغلي د هغې وروسته په پاکستان باندې رش ډیر زیات شوی دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې وه چې کلنه طالبان راغلي دي، لکه په تیر یو کال کې یو لک دوه اتیا زره خلکو ویزې د پاره، یعنی منګ ویزې ورکړي د خلکو ته، نو دا ډیر زیات شمیر ویزې ده. د هغه وروسته بیا پاکستان حکومت، یعنی تیر تقریبا د دوه دوه نیم درې میاشتو نه ویزې ډیره سخته کړې ده. سپه اسانه آنلاین چې خلک اپلای وکي نو دوه دوه میاشتې، یوه میاشتې، درې میاشتې داسې وخت نیسي ویزې ورکول، خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزې ملټیپل، یعنی څو ځل په تګ راتګ چې دی غواړي دا کولی شي، او دا به آنلاین ورکول کېږي دا ویزه. نو پاکستان حکومت دا پریکړه کړې، خو اوس یې سخته کړې ده، اوس ویزه د سپه اسانه نه ورکوي، او د پاکستان حکومت دا کوشش دی چې اوس تک راتک په باقاعده توګه په ویزه او په پاسپورت شي، نه تذکره، شناختی کارډ یا پی او آر کارډ.
مننه. ور بشو زیارمل افغان ته، افغان صاحب او د ټولو میلمنو هرکلی کو. پخوا چې کله تاسو په تورخم کې وي، په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکره او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه، په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل، د اسانه رامنځته کړی وو؟
ډېر زیاته مننه. لومړی سلامونه ټولو اوریدونکو ته، تاسو او نورو درنو میلمنو ته. زه دا خبره داسې لږه شان ترمیم کوم، د تورخم د لارې نه پخوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویلی شي، په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کېدی، یعنې د پښتونخوا د خوانه خلک ننګرهار ته راتللی شول، د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوی دی، بی ویزی څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو، یا د تورخم د ډیورنډ کرښې نه پورې غاړه پراته وو، او یا د ډیورنډ کرښې دې غاړه وو،
افغان صاحب همدغه کسان چې د کرښې دواړو خواو ته پراته دي، که نه چې نیم خپلوان یې اخواته دي نیم دې خواته دي، د همدوی لپاره که چېرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څرنګه چې لګېدلی دی، تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولی نه شي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو، تکمیل کوم، هغه دا ده چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاړې ته تر خیبر ایجنسۍ پورې چې چا پاکستانی پاسپورټ لرو، حتی افغان اړخ ترې د ویزې غوښتنه نه کوله، یوازې پاکستانی پاسپورټ یې په تورخم کې خوده، دې خوا راوښتل کاروبار یې کو او بېرته دې خوا نه اوښتلی شول. همداسې د دې غاړه تر مومندري سیمې پورې ځینې کاروباریان چې وو، دوی پاسپورټ به لاره، که د پاکستان یوه ویزه به لاره له هغه به ایکسپایر شوی وه، چې تر پاسپورټ لاره بس خروجي او دخلي وهله، هغه کاروباري خلکو ژوند روان کړی، او هم د پاکستاني اړخ ورسره رعایت کولو، هم افغاني اړخ رعایت کولو، اوس چې تګ راتګ مطلق په ویزه شو، په پاسپورټ شو، یو خدای دې چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول هغه متاثر شو، هغه سره دی چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کم و، لیکن محلی خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندې ساتل او داغوی ته زیان دی، اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني او چې موږ کم ارقام لرل، د شپږ گزارو شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کو چې اوختل را اوختل، دلته به پرچون مال وخت پوری غاړه به خرڅول، پوری غاړه به ځینې پرچون مالونه به واخل او دې غاړه به راوړل او خرڅول.
مننه افغان صاحب. احمد الله مومند صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سمه ده، بالکل.
مومند صاحب، دا پریکړه لومړی کدی تر شو چې د پاکستان له لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ داسې خبر لرو چې د امنیت له خاطر دا پریکړه شوې ده، همداسې ده؟
اول خو د ټولو مینوالو ته او خاص کر تاسو ټول دین ته زوږی کومې سلامونه.
مننه.
شفیق صاحب، دا چې کومه پریکړه په دې وخت کې شوې ده، چې دا خبره کېږي چې دا امنیت په خاطر شوې ده، خو د دې سره سره د دې زموږ د روزانه د تجارتونو یا کار باندې یو ډېر سخت اگر قدم راغلی دی، تاثر شوی دی. زمونږ دغه روزګار چې په دې سیمه کې بل څه روزګار نه لرو، همدغه روزګار دی چې د روزانه څنګه دې غاړه هغه ده زو او هغه روزګار کوو. نو
نثار یو پوښتنه لرم دلته. تاسو په خپل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی وي، د دې نه وړاندې هم د ګوسلۍ کملاره چې دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو، تګ را تګ به پکې دو، دا غې د پاره تاسو هلې ځلې ولې په پارلمان کې په دې باندې څه خبره نه ده کړې چې ولې دا خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تګ کې دا مشکلات لګې دي، وخت په وخت زیاتېږي؟
اصل خبر دار احمد بھائی چې منګه ما خو بار بار د پښتونخوا په پارلمان کې دا خبرې چټه کړې ده چې زمونږ د افغانستان سره زمونږ بارډر ټول څومره چې د پوهه شواټا یا زمونږ د جنوبي پښتونخوا دا دی، دا زمونږ تجارت اهم شهرک دی، او بل دا چې دغه طرف ته زمونږ قومونه دي، دغه خوا ته زمونږ رشتې دي، دغه دا ټول کاروبار زمونږ متاثر دی، دا زمونږ کاروبار په همدې باندې روان دی. د ګوسلۍ په حواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه پیل کړي دي، او په اسمبلۍ کې پاغې باندې قراردادونه هم جمع کړي دي، او پاغې باندې مو ډېرې خبرې کړي دي. خو د بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ د خلکو د روزګار طرف ته هېڅ توجه نه ورکوي. یو طرف ته خو به دا خبره کوله چې د دې راتلونکي تېرو کې داسې حکومت ډېر کم دی، د دې سره به روزګار هم راځي، او دې سره به څه د بار ملکونو نه خلک واپس راځي، نوکری به مر کوي، دا به هم کوي، هر شي درکنار چې موږ ته زمونږ تجارتونه هم بند کړل.
مومن صاحب مننه.
لارې هم بند.
مومن صاحب مننه. احمد الله، دلته په زړه پورې خبره دا ده چې د پاکستان لور ته هم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې دا بندیزونه پیدا کوي، افغانستان ته برشو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د تګ راتګ په برخه کې ستونزې شته، په کار ده چې په خبرې پرې وشي، او دا هم دا مني چې دا ستونزې کمې نه دي، ډېرې دي. د مجاهد څرګندونې اورو، بیا بحث ته دوام ورکړه.
پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تګ راتګ د مهاجرو او د افغانانو د مریضانو د مسافرو ده، هغه باندې پوکراتو باندې اسلامي امارت پاکستاني السلام خبرې کړې، هم دا موضوع ډېره جدي نیول شوې ده، او هم ژمنه شوې ده چې د حل لارې به ورته پیدا کېږي، او ځینې ستونزې شته لا هم نه دي حل شوې، او ستونزه هم داسې داسې د دواړو خواو نه حل کول غواړي، ځکه پاکستاني اړخ له دې نه اوس ویره لري چې حجم د خلکو هلته لاړ نه شي، ډېر برداشت نه شي کولی، د هغو دپاره تګ سخت کړی ده، خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک دي یا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي، وطن ته ضرورتونو دپاره راځي، بېرته تګ غواړي، دوی دپاره باید استثنا موجوده وي. نو په دې باندې خبرې او بحثونه روان دي، او مسته په راتلونکي یو حل لار پیدا شي، دا تګ راتګ اسانه کړي، او دا د بسونو د تګ راتګ هم خلاصېږي، هغه سره هم ډېر د مسافرو ستونزې حل کېدلی شي. موږ تلاش کوو، هڅه کوو، او نهایت کې جدي ګامونه هم اخیستي دي. دا یو دو طرفه موضوع ده، د یو طرف نهایي کار نشي کېدلی، امید لرو چې د ستونزو حل شي.
د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې مو اورېدې. ور به شو خپل بل میلمه ته خان زمان امرخیل ته چې د مالی وزارت پخوانی چارواکی دی. امر خیل صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تیرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې پې کولې او دا خبرې نه حل کېږي؟ حال داسې د پاکستان دور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو دوی ویل چې ستونزې شته. امر خیل صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تر هر څه تاسو ته قدرمن شیبر صاحب او درنو میلمنو ته اوریدونکو درته سلامونه احترامات وړاندې کوم. واقعا چې دا خبره دا مشکل درون مشکل دی. په پخوا وخت کې فرض مثال موږ تاسو په نولس سوه اتیا کلونو کې دغلته دغه ستونزې کمې وې. د افغانستان په لورې مشکلات یو څه وو خو د پاکستان په لورې هېڅ مشکل نه و. خلکو ازادانه شکل باندې کولی شو تګ راتګ وکړي. حتی په نوی مکلونو کې تر 2000 کال پورې خلکو په ازادانه شکل باندې تګ راتګ کولی شو. ځینې وخت کې ځینې مشکلات وو خو دومره قوي مشکلات لکه چې دا اوس وو په دې کچه باندې دغه ستونزې مو ولید. او زما په نظر باندې چې دغه ستونزې یو خدا ده چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ دی. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې اغېزه کړې په حالاتو شرایطو باندې اغېزه کړې ده. همدغه رنګ په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون و دلته چې دوی هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغه چې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې. نو دا خو یو اړخ د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دي یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد وسي. نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته یو سلسله ستونزې را پیدا کړې دي. فرض مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي موږ تاسې د اپاتون درلودل د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانانو تجارانو همیشه ستونزې خپلې خودرې دي چې دوی د پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودې. فرض مثال دې ته مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم اموال یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل نو په هر نیم ساعت کې یو موټر هلته متلاشي کېده او د هغې وروسته به دا بیا پاکستان خاورې داخلېده. یا به کله کله داسې و چې زموږ هغه اموال لکه سبزیجات او داسې اموال چې سرویل فساد و هغه به چې هخوا ته تلل نو د یو لړ ستونزو سره مخ کېدل. او داسې م کېده چې اکثر وخت تجارانو دې شکایت او دغه ستونزې به مثال ښکاره کولې چې هخوا ته زموږ ستونزې دي او په تلاشي کې ډېر وخت اوړي. او اکثر وخت داسې و چې د
امر خیل صد دا ستونزې خوشته. د افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته. دا چې ظاهرا ورته ګورو ډېرې ساده ستونزې دي فرضاً تلاشي ده او وخت نیسي خو مې کوي ځکه چې په دې تجارت خو د دواړو خواوو ګټه ده. په لنډو که تاسو وایاسئ چې علت څه شی ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې نه هوارېږي او د پاکستان له طالبانو سره هم روابط بهتره دي؟
او نو ما خو یو ستونزه ویل چې اوس کله دوی سره دغه ستونزه حل شوې ده. خو زه په دې یو اړخ باندې وګورم یو خدای شو چې د ویزو هغه ویل چې په هغه باندې په استلامو لکه مخکې چې مومن چې زنو ملګرو ویل چې هغه په بیروبار ته دغه باندې ویزو پر حق را باندې دغه شی زیات شوی دی. نو دا خو د یو وخت ستونزې اوس د ویزو خبره شو. په خو دغه ویزو خبره نه وله. نو زما په ان باندې ټول لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې په خواني حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ دغه سلسله ستونزې چې هغه په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ. د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او د اخوا ته هم د افغانستان په اړخ کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زمونږ تاثیر وکړ چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات وکړي. چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي پښتونخوا غاړې ته اوړي خپلې ستونزې هلته حل کوي. هغې خونه دي خورا تلل یعنې دغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2012 کال پورې دغه ستونزې حل وي. خو له بده مرغه چې وروسته ورو سمه چې سیاسي کړکېچ دواړو هېوادونو ترمنځ زیاتېده په هماغه کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم زیاتې شوې. نو عمده ستونزې زما په نظر باندې همدغه سیاسي ستونزې وي چې
دومننه. امرخیل صاحب مننه. نثار مومن ستاسو نه یو پوښتنه کوم. امرخیل صاحب چې څنګه دا خبره وکړله سیاسي ستونزه ده
په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کېږي ټولو نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسي. دغه قبایل چې دي هغه د خیبر ضلع دي که د مومندو دي که د باجوړ دي که د شمالي جنوبي وزیرستان دي یا که د کورمی دي. دا سیاسي مسله ده په خیبر پختونخوا کې دا چې کوم ملتپاله ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي دا تقریبا زیاتره همدې دغه خلکو سره تړلی شوي. تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه دي کړي چې ولې د دې خلکو د دې قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه اچول کېږي چې د دواړو غاړو ته تجارت اسان شي نو د دواړو غاړو دغه پښتانه چې کوم نږدې خلک دي یا پښتانه دي هغې ته ګټه رسي؟
بالکل احمد بھائی کا ہر وقت ہر ڈگر بانی ما خبر پختور مچتا کڑے گا
ستاسو د ګوند د مشرانو خبره ستاسو د ګوند د مشرانو اسفندیار ولی ایمل ولی شو دغه شانتی افتاب شیرپا او زه د دوی خبره کوم چې د دوی د خوا ولې نه اوچتیږي د آواز.
زه دا وایم چې د منګا د پارټۍ د ګوند مشرانو هر وخت خبره اوچتا کړې ده بلکې د خوا د پښتو پاتې څومره دي زمونږ چې دی چې زمونږ شیرپا خان دی که محمود خان صاحب دی که اسفندیار خان دی خبره وخت وو چې تکړه ده او دې لپاره چې تکړه ده چې یاره زمونږ لحاظ د تجارت یو واحد یوازینی دا لار ده چې زمونږ دلته معیشت او تجارت ورسره ښه کېږي. او هغه طرف نه هم چې دی نو زه دا وایم چې دا یو سیاسي مسله ده او په کار دا ده چې حکومتونه په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي نو دا به زمونږ دا ټولې لارې به ستونزې په دې حل کېږي. په هر کله دې باندې دواړه ګوندونه سنجیدګۍ سره حل دغه نه کوي سوچ نه کوي نو بیا به دا چې دا ستونزې راځي وخت په وخت به د یو بل طرف له ستونزې پیدا کېږي. لهذا د دې خلکو په خاطر باندې چې د دې خلکو معیشت دې سره تړلی دی روزګار تړلی دی او خصوصا زمونږ د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان د سیمې چې کوم زمونږ پښتانه دي زمونږ ورسره روزګار تړلی دی او د دې روزګار سره زمونږ حکومت له پکار دي چې سنجیدګۍ سره دا خبره واخلي. کله امنیت خبره ده نو هم د سنجیدګۍ سره دې واخلي هغه حکومتونو سره دې په سنجیدګۍ باندې په دې خبره وشي په دې باندې بحثونه وشي چې دا خبره حتمي فیصله شي ځکه چې دا روزګار نن روان شو بیا بند شو بیا روان شو بیا بند شو دې سره زمونږ کوم روزګار ډېر اثر پرې وشي. همدغه وجه ده چې تاسو وینئ چې په پښتونخوا کې هېڅ طرقتي کارونه هېڅ مطلب تجارت مخه نه دوام نه دی وشي چې زمونږ سره یوازینی دا لار ده چې مونږ پرې په دې لار باندې تجارت کولی شو. مونږ پرې شوروي سټیټ طرف ته مونږ چې کوم خوا ملکونه دي مشرقي وسطه ده مونږ پرې هغې ته خپل تجارت غځولی شو.
مومند صاحب
مونږ د دې تجارت لپاره ډېره مهمه لاره
مننه مومند صاحب
زمونږ حکومت
یا
د افغانستان حکومت د خیر سنجیدګۍ د وجې نه دا ټولې مسلې را
مننه مومند صاحب. په همدې برخه کې دا اونۍ یو مهم ګام واخیستل شو. احمد الله تاسو مشال نه هم دا راپور درلود چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسېدل. د هند کراچۍ ته راغلل د پاکستان له خاورې او دا لومړی ځل دی چې داسې کار کېږي. په دې برخه کې د اقتصادي چارو کتونکی شکور نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي او که چېرته داسې کارونه زیات شول کېدای شي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو استوګنو خلکو ته د دې ګټه زیاته شي. د شکور نیازی څرګندونې اورو.
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خو دا هېوادونه یو بل سره مونږ وصلو بل مونږ مالی ګټه له دې نه اخلو. دا ډېره غټه مالی ګټه ده او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وشي ترانزیت برابر شي د مونږ اتباعو ته د مونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي عواید څه لوړېږي لوړېږي د کار زمینه برابرېږي په زمین د دې کې مونږ کولی شو خپل شرایط وضع کړو او بل د خپل سړکونه د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو.
امر خیل صاحب دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتونکي شغل نیازی هم وکړه د افغانستان پخوانی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې له لارې افغانستان ته او بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي. اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی ستاسو په نظر که چېرته دغه تجارت پسې پراخ شي دواړو هیوادونو ته یې ګټې ډېرې دي او هغه ستونزمنې ټکې یې څه دي؟ امر خیل صاحب سر اورو امر خیل صاحب ناورو
اورو شی بس یو بخیت دی
زما سوال مو اوریدو؟
بالکل مو اوریدو.
مهرباني
مو اوریدو. جناب شی پر سے تاسو کوم دی جریان کې وو چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمونږ او د پاکستان ترمنځ افتات روان شوه د هغې وخت نه تر داننه پورې دغه ستونزې په دوامداره شکل باندې په دواړو طرفو ته شتون لري، او کله کله وقتا فوقتا دغه ستونزې کمې شي او دغه په اصطلاح دغه جریان د تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډېر نورمال شي. بیا ډېر په موقت وخت باندې موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دي، خو له بده مرغه چې بیا یو څه وخت وروسته بیرته دغه مختل شي که دغه چیرې په همسې دوامداره شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه هفته تړونکې شته دي، په هغې باندې دواړو خواو نه وفا وشي او په هغې باندې ټینګ ودرېږي، زه په دې ډاډه یم چې دلته ستونزې ډېرې زیاتېږي. موږ تاسې ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې دی په اروپا کې، لومړی په جنیوا او په فرانسه کې هغه تړون لاسلیک شو، د هغې هیوادونو ترمنځ ډېرې زیاتې ګټې منځته راوړي دي. نو همدغه رنګه که چیرې په دغه تړون باندې په اصطلاح دوی کلک ودرېږي او په دې باندې د دواړو لورو تعهد پوخ وي، نو تاسې په دې پوه شئ چې دغه تجارت ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د منځنۍ آسیا او همدغسې د هند ترمنځ به دغه تجارت به لا پسې پراخه شي او ډېرې ستونزې به حل شي. او د خلکو د تیر کال 2021 کال گزارش زه لرم، د تورخم له لارې کوم تجارت چې وو نسبتا ډېر کم شو د تیرو کلونو په نسبت باندې، او هغه عوامل یې همدغه وو چې ستونزې په دواړو لورو ته موجودې وي، شتون یې درلوده. او همدا علت چې اکثره تجاران بیا غوښتل چې د نورو لارو نه خپل تجارت د افغانستان سره ترسره کړي، افغانستان د دومره هیوادونو ترسره کړي. نو دلته څو ګټې دي. یو خدا ده چې افغانستان لپاره هم ګټه ده، پاکستان لپاره هم ګټه ده. پاکستان له لارې که تجارت وشي نو د افغانستان لارې دا لار لنډه، تجارت لپاره هم لنډه ده او بل د منځنۍ آسیا لپاره هم لنډه ده چې دوی کولی شي چې د تجارت نه خپله ډېره استفاده وکړي. نو په دې کې ګټې په څو اړخام تجارت لپاره د امن عوایدو کې د افغانستان د پاکستان دوی لپاره هم ګټې ډېرې زیاتې دي، یعنې دولتونو لپاره هم ګټې دي او د تجارت او د ولسونو لپاره هم ګټې.
مننه امرخیل صاحب،
بعد امرګا
بل مننه با سبب بیا هم دوام ورکو. لوی خبرتیا وروسته د تورخم کې یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاوریدونکو سره شریکو او بحث ته ادامه ورکو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته د بي ویزي افغانان نور پریږدي. زه احمد شبرمو په دې خبرونه کې کوربه يم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. را سره دی د مشال رادیو خبريال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه اوریدونکو نه په تورخم کې د اوشتونکو افغانانو څرګندونې لرو. سبحان الله وای
په ماجر کارت باندې نه پریګدي او په تذکرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسره مولاړي وي، سړیم وي، ماشومان وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دی هلته ولاړي، په گیټ کې مولاړي دی، په مولاړي اډه کې مناستي.
یو بل افغان خان محمد،
د دې دوه پرشنه شوه دا د تعلق دریم پرشنه پاتې وو. د دې نوم د ساده او عمر وکاله ده، هغه 13 جمعه مې راوستي او بیرته واپس بیا ما پاسپورت در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورت او ویزه یې نشي راتلی وروره دې خو نه مخکې په کارت تذکیره باندې تل اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
احمد الله، دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دي او یا د خواته راوشتي دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم دی د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال اوسېږي. په دې کې 14 لک افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دی اغه رېجستره کړي. دا په 2008 اتم کې دا پروسه شروع کړله. نو د 1.4 میلیون یعنی 14 لک د سره رېجستره دي او اغه ته د ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دی دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لک اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارتونو اداره د دې په ګډه سره د 9 لک پوری کډوال چې کوم دی رجسٹرڈ کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لک پوری کډوال 15 تر شپږو پوری
هغه داسې دي چې هغوی ناراجستره دي، هغوی په پاکستان کې اوسیږي، په یعنی دوی که هر کله د هغوی دپاره قانون دا دی چې هر کله حکومت ونیسي او دوی سره یا د ای سی سی کارډ چې کوم د سفارت او نادرا په شریکه ورکړي، یا پی او آر کارډ ماجر کارډ چې دا وسره نه وي، نو دغو دپاره دا دی چې دوی به بوزي زندان ته ایبه او هلته پې محکمې په پرېکړه دا وکړي چې بس دوی واړوي. نو په 15 ورځو کې هغوی په تورخم واړوي خو 15 ورځې په زندان کې ساتي. نو دغه ناراجستر نو دا ټول شاوخوا 3 میلیونه یعنی 1.5 لک افغان کډوال چې کوم دي دا په پاکستان کې دي. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کومه خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د دوی ویل چې دا پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دي، نو بالکل دا هم داسې وه. پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې هلته به و هغوی سره به تذکیره دی برالل په تورخم په دغه باندې برالل په بلوچستان په کوټې په دغه باندې به راغلل سپین بولدک باندې، نو هلته به په پیسې ورکړلي یا هلته لږه اسانی ده د تورخم په نسبت. هلته ویزا شرط نه دی، یعنی هلته دواړه غالي خلک هغه چې دي هغوی تګ راتګ به کوو. په هغه لاره به راړل پېښور اسلام آباد دې طرفونو کې خپل کارونه وکړل، تذکیرې به ځان سره وړي، په هغه تذکیرو باندې به واپس واوړېدل. نو د دې ګام سره اوس دغه 1.5 لک خلک چې کوم دي، ځکه چې دوی پی او آر کارډونه یا د ای سی سی کارډونه لر، په دې خو به تګ کوو واپس به په هغه سپین بولدک چمن طرف باندې راړل، دغه لارې پې بند
کړل. د سپین بولدک تازه معلومات تاسو لري چې هی خواته اوس وضعیت څنګه دی؟
ما یو پوښتنه د حواله سره د نثار نه یو پوښتنه زما دا و، ځکه چې سپین بولدک کې چې دی هغه تاغې د پردا دی الته چې اچکزی قوم پراته دي دوانو غاړو ته، نو هغه د پاره تګ راتګ کې هیڅ مسله نه ده. بیا د طالبانو نو وروسته چې کوم دی هغه تاغې لاره وتړله، وجه دا و چې افغانستان سایډ نه ویل چې لکه خلکو ته په تګ راتګ کې مشکل دي، نو بیا د ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري نو هغه تر د کوټې پورې تک کول شي، او چې د کوټې پورې کم خلک هغه شناختی کارډونه لري نو هغه هغه قندار پورې تک کول شي. دی خلک د قندار یا کوټې نه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مسله نه و، خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټې نه مخکې دی نشي تللی. نو هغه ته دا دغه اوس هم په دې وخت کې چې تورخمې تګ راتګ سخت کړی دی، هلته خلک زی یا پیسې ورکړي یا په نورو لارو باندې اوس هم خلک اوړي راوړي د پاکستان طرف ته راوړي، هملته نه بیا موټرو کې کینی او بیا راځي پېښور یا اسلام آباد یا کوم ځایونو کې چې کارونه. نو هغه ته ستونزه نشته، ستونزه ډیره زیاته چې دا هغه په دغه کې د تورخم کې ده. او ما د نثار نه پوښتنه هم دا کول غوښتل، لکه ما مخکې چې څنګه وویل چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د آفتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمان د ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار الته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم دی پښتونخوا میپ د هغې اغاول وختونو کې کوششونه وکړل او په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ آسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼی نه چې دا د خیبر پښتونخوا دا کوم سیاسي ګوندونه دي، دا د ناکامي ده.
هلته په ډغې کې چې کوم ستونزه هلته ډېر کمی موندل شوی دی، نو هلته اصغر خان اچکزی صاحب چې دی هغه چونکې په حکومت کې دی او هغه دغه ټولې ستونزې هغوی ته آسانی کړي دي، او هغه چې دی هغوی لپاره لاره آسانه کړې ده. زمونږ دلته ما په پښتونخوا اسمبلی کې په دې باندې بار بار خبره وکړله، او په دغې باندې څنګه چې دا وختي موږ واورېدل چې دا خلکو ته په ماجر کارډ او په دغه باندې چې هلته راغلي دي یا دي راتللي دا ته پراته دي په دې تورخم کښې ورته تکلیف دی، په دې ټولو مو خبرې مو کړلې. خو زما تاسو ته وویلي چې زمونږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې پښتونخوا د پښتنو دپاره تجارت لارې اسانې کړي. یعنې په کار دا د ننګرهار خلک یا د کونړ د ولایت خلک دا زمونږ په دې لارو باندې ناواپاس او په غوسلی باندې او په دیر کې په جنګل په هغه طرف باندې دا خلک په اسانۍ کې راتلی شوې، تجارت یې روان وې، خو دا کارونه به مونږ ته صوبایي حکومت کولی. زمونږ صوبایي حکومت بالکل په دې کې هېڅ کردار نه ادا کوي، هېڅ چې دی نو د هغوی دپاره رم نه کوي. مطلب د پښتنو د هغوی د پښتنو د روزګار سره کار نشته، ځکه چې هغوی په دا یو خبره باندې پی چې بس خان صاحب چې دی نو په کمیس پرتوک کې امریکا ته لاړی، او خان صاحب چې دی کمیس پرتوک کې شوروي ته لاړی، او سپنی په خپوري او دغه خبره کوي. په دې نه وي چې یاره د پښتنو د بنیادي د تجارت او د هغوی د روزګار د حل لارې ولټوي. یعنې که صوبایي حکومت دلته صرف صوبایي حکومت زمونږ پوره په طاقت کې دی، ځان ته د پی ټی آی حکومت دی، هېڅ سره چې دی د چا د ګډون ضرورت یې نشته دی، خو پښتانه دي خو بیا هم نه غواړي چې پښتنو مسلې حل کړي. پښتنو دپاره اپوزیشن د کردار په حیث باندې زمونږ ګوندونو وخت په وخت دا خبره په اسمبلی کې چټک کړې او بشمول ما په دې ډېر ذاتي ته ډېر کار ځکه کړی دی هر وخت مې دا خبره جگه کړې ده په اسمبلی کې په پارلمان کې چې زمونږ روزګار متاثره دی زمونږ رشتې دي زمونږ قومونه دي څنګه چې موږ دا مثالونه هم ورکړي دي چې په کندهار کې یا په چې کوم دی په تجارت اور روزگار عام دوام دے
البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوې او په هغه کې اکثر برخوالو حتی د پیټي مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړې چې د دوړو خو ترمن تجارت په کار دی چې روان شي او د دې خلکو لپاره اسانتیاوې را منځته شي. افغان صاحب زرمل افغان تاسو په پایل کې خبرې وکړې بیا وخت تاسو ته ونه رسید. که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړو دغه بندیزونه ستاسو په باور چې تاسو هم د دې سیمې یاستي څومره وخت ممکن ده د دوام وکړي؟ که چېرته څو میاشتې نورې همدغه د ویزې بندیزونه همداسې دوام ولري د ننګرهار خواته او یا د ډیورنډ کرښې دې خواته که خوست او که وروسته خواته بل بندر قندهار دی د دې خوا او د پولې ابلې غاړې ته به په خلکو باندې منفي تاثیرات څه وي او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
مخکې دینه چې شیبر صاحب په بخښنه سره ستاسو پوښتنې ته راشه زه به د نثار مومن صاحب د خبرې په بنیاد خبره وکړم. احمد الله صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. اصلا د خیبر پښتونخوا اړخ نه یا د پاکستان د اړخ نه په هغه وخت کې افغان مسافرینو ته تګ راتګ مشکل شو او تګ راتګ یې حتمي په ویزه کړ. کله چې په خیبر پښتونخوا کې د ANP عوامي نیشنل پارټي حکومت او د لوی وزیر په نوم کې غلط نشم غالبا امیر حیدر خان هوتی دلته چیف منیسټر وو په هغه وخت کله چې پښتون دا زمونږ ګیله راځي دا لږ تر لږه د لوی وطن د بری خاورې د پښتنو ډېره زیاته ګیله راځي چې کله هلته پښتنو حکومت قائم شو نو دلته تګ راتګ حتمي په ویزه شو. دا غالبا که زه په دې دغه کې غلط نشم 2012 شاوخوا کلونو راځو خبرې ته دا د دلته کوم قومي ګوندونه چې دي د دینه د خلکو عمومي ګیله دا د پښتونخوا کې چې دوی د عمل نه زیات په شعار باندې کار کوي او خوشبختانه بیا په بلوچستان کې که بلوچ دي که پښتانه ګوندونه دي هغوی بیا نو ډېر کار په عمل باندې کوي تمرکز یې ټول په عمل باندې. په هر حال باندې خدای دې وکړي چې دا وروستۍ دا لویه جرګه د پښتنو دا رنګ راوړي او دا تګ راتګ اسانه شي. ستاسو پوښتنې ته راځم که چېرته دا دغه دوامداره شي البته دا بندیزونه دوامداره شي نو د دې په مخکې خو مې هغه محلي کچه زیانونو باندې خبره وکړه په د هېوادونو په کچه زیانونو باندې امرخیل صاحب خبره وکړله لږ تر لږه یوازې تجارت نه د خلکو مړی ژوندی د خلکو کلتوري اړیکې د هر څه پرې کېږي او دا ډېره بدې پایلې لري. مخکې یادونه وشوه د ګوشتې د ګوسړې لاره وه دلته د دغه لاره وه په ننګرهار کې څو لارې وي پیوی کنده وی ورته ویلې د ګورکو لارې ورته ویله دا څو نورې فری لارې مې چې په دې باندې د محلي خلکو تګ راتګ او د حکومتونو ترمنځ پر ډول ستونزې را پیښې شوې رسمي تورخم لار به وتړل شو عام خلکو په دې لارو تګ راتګ کوو لیکن دوه درې کاله کېږي چې دغه لارو کې اغزن تار چې کله تیر شلو بیخي هغه لارې ډېرې کلکې وتړل شولې. بیا تیر کال البته د طالبانو د اوسني حکومت نه مخکې د ننګرهار او د خیبر پښتونخوا شینوارو قومونو مومندو د دې غړ خوګیانیو او د پوری غړ اپریدو د ټول څو ځل په تورخم کې ناستې وکړي سره کې ناستل آینن لکه په قندار او د کوټي ترمنځ چې د سپین بولدک کملاره ده چې دوی یو اتحاد رامنځته کې پوری غړ هغه احتجاجونه وکړل خیمه وهلې سره کې څو ورځې بند کړي غړ دا خلک راغلل، بیا د دوی مشران هغه اډه لاړل کېناستل، پریس کانفرنس ورکړي، میډیایي فشار یې رامنځته کړ، هغه خلک راغلل دلته کېناستل او وی ویل چې مونږ نه بلیدونکي قوم یو، قومونه مې یاد نه کړل چې مونږ یو قوم یو. اوس هم زمونږ داسې دي چې حتی یو ورور په ننګرهار دور بابا کې دی، بل ورور په لواړګي علي ماجد کې دی، یا همدغسې که د مومند سیمې دي که نورې سیمې دي. نو په هیڅ صورت باندې د حکومتونو د سیاستونو مونږ نه غواړو چې قرباني شو. متاسفانه اوس به داسې وایي چې افغانستان په داسې یو حالت کې قرار لري چې اوسنی حکومت یو ډول په انزوا کې دی، سره د دې چې د پاکستان سره ډېرې حسنه اړیکې دي، روابط دي، د پخوا په نسبت د پاکستان سره د سیاسي لحاظ افغانستان اوس نږدې دی. خو متاسفانه پاکستان اوس په داسې یو سټیج کې دی چې کولای شي هر ډول لوبه په ولسونو باندې وکړي، هغه هم په خپلو ولسونو او هم د دې غاړې په خلکو باندې، او دغه کیسه که دوام کوي قومونو ته زیانونه ډېر زیات دي چې حتی یعنی بیخي سره پردي کېږي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ له لارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
له اوریدونکو هیله کوم چې په ډیرو لنډو باندې ځکه چې د خبرونې وخت هم پر راټولېدو دی خپلې پوښتنې وکړي، او د واتساپ له لارې په دې شمیرې تاسو زنګ وهلی شئ. 00420221 2 4 6 0 1 شمیره تکراروم 00420221 2 4 6 0 1. او د سکایپ له لارې هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. محدود شمیر اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
ورته تاسو سلام او میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدر سره پاډی کا کې لغمان نه
مهرباني.
د ما خدغه نظر دا چې کدی تاسو د میډیا لاره نه یم اورو، همدغه شینواری او مومند او افریدی دغه خلک یادیږي لکه افغانان ته په خاص توجه، ځکه چې تاسو په میلیونه افغانان دغه څوک نه یادوي، لاری مړی لوري پکې نه وي، ویزا او پاسپورت اعلان کوي، ویزا او پاسپورت ولست خلک اعلان کوي چې هغه حکومت ورسي په یو جمعه کې یا په دوه جمعو کې پاسپورت ورکي او په یو هفته کې ویزا ورکي. نو صدا دې ویزې درک نه لګیږي او د پاسپورت درک نه لګیږي، نو ویزا سره وخت دي چیرته او پاسپورت چیرته اخلي. او بیا دغه اول اصلي د حل مسله دا ده چې دغه حکومت یو قبل ځان حکومت ګڼي، هغه باید چې اول د ډیورن مسله حل کړي، دا پښتون سره یو کې کاغم نه کوي، نو باید چې د افغانانو تیار د لاره بیخي آزاده کې په تذکيري نه مسانه کې، او د افغانان پر قیمت چې خپل تورهم نه دراوړي چې دا مسله ختمه شي.
مننه. ځکه چې نور اوریدونکو په لاین کې دي، هیله کوم بل اوریدونکو ته مخه کوو. د سکایپ له لارې سره د مهرباني وکړئ یا سره په پروګرام
پان سب ته ته مهمنه سلام نه وی پاکستان په اړه خو دا وایم چې پاکستان خو موږ تر وخت مزاحمت کړی د دوران کرخم په اړه مزدا وایم چې باید دا اصل کار خو وو تیر سول باید موږ تسلیم کړی وای دا یا رسول الله سره نن ډیر زپاس ول خو بس موږ چارواکي موږ خو سره غوږ نه پوګورې دا مېلمنه مې دایره ده چې بس پاکستان دی دوران کر شهر په اړه موږ معلومات نورم جزئیات راکې موږ په پویسول بس مننه زنده وسه.
دا پیغام مو چې په واتس اپ کې ثبت شوی و. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کرا سره یې مهرباني وکړئ. لدی اوریدونکو سره نه اورو، او د دې له خطر چې وخت مو پر لنډېدو دی، احمد الله ور بشپړته میلمنو ته به ورشو.
سمه ده. شیبر صاحب یو خبره زه وکم. زیارمل افغان صاحب دا خبره وکړه چې د اے ان پی حکومت صرف لګ دغه کې دغه صحیح کول غواړم چې دا د ویزې او پاسپورت شرط چې دا د اے ان پی په حکومت کې نه، دا د تحریک انصاف حکومت چې کوم په 2013 نه تر 2013 دا په اغه کې دا ویزا او پاسپورت شرط شو، او دا د 2014 کال په دسمبر کې چې کله د آرمی پبلک سکول دغه پیښه وشول، نو د اغه وروسته پاکستان حکومت چې کم چارواکي دي، فوزي او سیاسي مشورولي چې
دای کې ناستل او دای به دا فیصله وکړه چې زکه چې د پاکستان هغه وخت دا ویل چې دا کم ترګرو د افغانستان لغاړي راغلی او الته نو ته ټلیفون خبري وغه هر څاغې خبري وکړلې. نو بیا د ویل چې اوس وتګ راتګ منګ د دینه پس په ویزه باندې کو او به دا په 2014 کال کې په دې باندې عمل درآمد شروع شو. نو په اوله کې د افغانستان غاړه نه چې بڅوک راتل هغه په ویزه باندې راتل پاکستان غاړه نه ایون په شناختی کارت باندې بمتا وړیدل شوې. نو دا مسله اصل کې اول د خیبر پختونخوا کې چې کله د تحریک انصاف حکومت راغی په هغه کې دراله د عوامي نشتل ګوند نه چې کوم د خلک دا ګیله لري الته په خیبر پختونخوا کې چې دوی د پښتنو په حواله سره خبرې کوي خو هغه شانتي ګامونه پورته نه کړل. خو دا مسله زیاته چې ودا د تحریک انصاف په حکومت کې راله د عوامي نشتل ګوند په حکومت کې نه
او دا اوس هم چې کومه پریکړه شوې ده د راپورونو لمخې د پاکستان د ملي امنیت
سلاکار
محمد یوسف دا پریکړه کړې ده چې خلک باید په ویزه باندې واوړي. او یو اوریدونکو دلته لغمان نه چې زنګ وهلی و هغه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل خپل یو غټ جنجال دی. د تیر اونۍ کې د ظریف سپو کې پروګرام کې همدا موضوع د پاسپورت یاد شوله. د چک جمهوریت افغان سفیر وویل چې پاسپورتونه بیخي شته نه په جرمنی کې هم نشته یعنی په اروپا کې چې نشته نو په افغانستان کې دا ستونزې لا هم ډېرې دي. په دې برخه کې لنډ د امرخیل صاحب نظر اخلم. امرخیل صاحب د پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړله چې ویزې په سختي اخیستل کیږي. فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت.
دقیقا جناب شبر صاحب دا ولوی سوندر په افغانستان کې یعنی تاسو باور وکړئ چې یو افغان چې کله پاسپورت اخلي نو هغه میاشت دوه میاشت درې میاشتې یعنی ډېرې داسې افغانان چې تر اوسه پورې درې میاشتې شو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر چې پاسپورت واخلي او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي ول د خپل مشکل ستونزې حل کړي. یعنی دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې دلته موجود وي چې پاسپورټونه خلاص دي نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی نو دغه به هم یوه ستونزه وي تر څو پورې د ځینې هیوادونو سره چې هغې د چاپ مسؤلیت په غاړه درلوده هغې سره دغه توقوقي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي او هغې ته بېرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي. په یو شکل ته به زه نه پوهم چې قانوني موانع به د دې څه شی واوسي خو طبیعي ده چې کله په رسمیت نه پېژندل شوی نو دغه ستونزه که دلته په د جمهوریت او د فیلي امارت اسلامي د حکومتونو د نظامونو ترمنځ فرق او تفاوت دی په نمونه کې فرق دی. نو دلته به دغه ستونزه وجود لري که چېرته نوي چاپ کوي په نوي نوم به چاپ کوي که په زاړه نوم باندې به چاپ کېږي اګر که دغه مسله تر یو حده پورې امارت اسلامي حل کړې وه ځکه چې دغه پاسپورټونه کې وجود درلوده خو که چېرته پاسپورټونه خلاص شي دوی په آینده کې څه تصمیم نیسي څرنګه پاسپورټونه به چاپ کوي. نو هغه هیوادونو سره چې قرارداد فرض مثال ویل کېږي چې د جرمني سره جرمني به پاسپورټونه چاپ کول نو کچيري دغه پروسه ځندېږي افغانان به ډېر لوی سون سره لاس ګریوان وي او مشکلات ډېر
زیاتېږي. مننه مرخف صاحب. مومن صاحب که چېرته تاسو تر شو دغه کسان چې افغانستان د پاکستان خواته اوړي ډېر کسان مثلا ناروغان دي دوی زی پېښور ته په پېښور کې خپل درملنه کوي که دغه بندیزونه ډېر شي په خیبر پښتونخوا کې چې کوم کسان الته ووسي د هغه سیمې اوسیدونکو د عمل ته دي د هغوی په اقتصاد او به منفی اثر ونه کی؟
نثار کزه د شیبر صاحب د پښتنه زتا سنو کوم دی وای چې کم افغانستان نه چې کم مریضان راوړي دی غاړه زکه چې پاکستان کې غټي غټي شفخاني چي دي هغه خلاصي شوی دي د مریضانو د لپاره نور مختلف ځایان نو که دغه شند بندیزونه هم د سختي نو د پاکستان په اقتصاد باندې خیبر پښتونخوا په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي.
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه د امر سختي نو زمنګ د پښتونخوا په اقتصاد باندې خو ما تاسو ته وویل چې په تجارت باندې زمنګ عام ډېر لوی اثر پرېوته دی. بیا زمنګ دلته چې کوم غټ غټ شفاخانې دي په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا د دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول په کار دي چې یاره موږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو او هغوی ته چې دی نو دا ستونزه اسانه کړو او هغوی شفاخانو ته راشي. نو په شپخانو په تجارت هم اثر پرېوځي او اثرت هغې سره سره د یو انساني نړیوال د بشري حقوقو لاندې هم موږ باندې دا دغه جوړېږي چې په کار داده چې موږ دې ته دا ستونزې اسانې کړي. خو زمونږ د دې بندیزونو سره بنیادي طور ټول د دې تجارت باندې د اثر پرېوتی دی. زه د دې ټول ذمه دار خپل صوبایي حکومت ګڼم چې هغه څنګه چې بلوچستان حکومت دا ستونزې هلته اسانۍ کړې دي، دوی دلته ستونزې چې دی اسانۍ نه بلکې ستونزې زیاتولو کوشش کوي. نو دې ذمه دار دا خلک دي، زموږ صوبایي حکومت، زموږ موجوده وزیران صاحب، دا د دې سیټ اپ یا زموږ ګورنر صاحب، دا د دې ستونزو ذمه دار دي چې څومره سختېږي، د قوم ته څومره تکلیف نه راوېږي، د دې ذمه دار دا صوبایي حکومت دی.
مننه مومن صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي و. موضوع مو ده د پاکستان د دې اونۍ پریکړه چې پریکړه یې کړې ده نور خپلې خاورې ته بي بي سي افغانان نه ور پرېږدي. د خپرونې پورسوی په احمد الله دې ته راشو چې څرنګه حل لاره څه ده. مومن صاحب وایي چې صوبایي حکومت ستونزه لري. صوبایي حکومت خو لا وخت پاتې دی. څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2023 کې به صوبایي حکومت
خو لا وخت او بیا
یو نیم کال پاتې دی.
دا نه دی معلومه چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي، دوام کوي که نه کوي. لومړی راشم افغان صاحب ته. افغان صاحب، تاسو اوږده تجربه لرئ چې په تورخان کې مو کار کړی دی، حل لاره په څه کې ګورئ؟ په لنډو باندې که تاسو خپل نظر راکړئ.
تورخم کې یو بل ستونزې سم د اشاره وکم، یوازې د ویزو مسله خو د دوه ملکونو خبره ده. خپل د تورخم محلي حکام چې دی د پاکستان د اړخنه، هغه ډیر وخت مسافرینو ته هغه تقاضا ته د مسافرینو هغه شمیر ته په کتو سره ډیر کم مامورین هلته په کار ګمارلي چې دوی پاسپورټ او ویزه چې کې هتا څوک پاسپورټ او ویزه زی، نو یو وخت د ورځې حتی 40,000 افغانان اوختل د جمهوریت په وخت کې. اوس هم په اوسط ډول متقاضیان چې دي هغه چې ویزې په لاس باندې لري 3,000-4,000 نه تر 15,000 پورې، لیکن هلته ناست ورته 2,000 نه تر 4,000 پورې مامورین وي چې دوی ډیر په آرام سره خپل چک اپ کوي، د دوی ویزه چک کوي، د دوی سیکورټي چک کوي. دلته مسافرین ته ډیر زیات ازدحام وي. ډیر مسافرین چې هغه په تورخم کې ناروغان دي، هغه د ګرمۍ د وجې نه، هغه د انتظار د وجې نه، هغه د رش د بیروبار د وجې نه تلف کیږي، د منځسي وفات کیږي. همدغه سي سپینګيري او دا مازنانه او ماشومان ډېر سخت په تکلیف دي. یو څه زداد چې لږ تر لږه ک تګ راتګ په ویزا او پاسپورت باندې ویني په تورخم کې، باید پاکستان محلي چارواکي الته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کړي. او دا اوسنه افغان حکومت دوی چون د پاکستان سره یو داس یو مفاهمه لري او خپله کمیونیکیشن لري چې دوی ابتدا غوښتنه وکړي نو عوامو ته به ستونزه آسان شي. مهم اساسي ستونزه همدغه د ویزې او د پاسپورت ده. دا یو قومونه دي دلته داسې دي چې یوازې د افغان خبره نه ده، پاکستانی جنکې دي دلته په ننګرهار، په کونړ، په لغمان او د تر کابل پورې، تر پکتیا او نور سیمو پورې په الکانو افغانانو باندې واده دي. دغه جنکو ته تګ راتګ ګران دي. مثلا دا موجوده دلته پاکستان کې د انشتیار د ارقام یا د پاکستان د نادرات ارقام د مخې څه د پاسه 3 میلیونه افغانان دي. دوی کال ته کارټونه لګي په مړ ژوند دی دلته
دې کوته ګرځي. حال لاره تاسو ته پیشنهاد کوي د خبرونې روسیو ته رسیدلی، یعنی څه باید وشي؟ مشکلات باندې خړې خبرې
لګ تر لګ حل لاره دا ده چې وسنه افغان د طالبانو حکومت چې دلته دا د پاکستان سره په ټوله نسبت ټوله نړۍ ته پاکستان سره حسنه روابط لري. دا اوس د دوی سفیر هلته په اسلام آباد کې ناست دی. نو لګ تر لګ د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د اړخ سره دوی یو خې مفاهمه ته ورسیږي. او دا تګ راتګ لکه څنګه چې یو بام دوه هوا نه کیږي، لکه څنګه چې په کوټه کې هلته په تذکره دی دلته په تذکره شي، که کم از کم په تذکره باندې نه نو یا په ویزه کې ورته اسانتیا راشي. مخکې احمد الله صاحب یادونه وکړه لږ تر لږه 2 میاشتې کې یو کس د ویزې نوبت رسیږي په آنلاین سیستم کې. دلته ناروغان دي د افغانستان بالخصوص د جنوب او د ختیځ سیمې اوسیدونکي چې دي، روغتیايي خدمات ټول په پاکستان ته کې دي. خلک د سرطان ناروغي لري په لاهور شوکت خانم روغتون کې هلته مسلسل دغه لري، دوی د ټریټمنټ لاندې دي، د درملنې لاندې دي. نو ډیر د سرطان ناروغان په 13 میاشتو کې تلف شول، به ورسې په دې ورسې ونه کې خو به څه خېټه غراته کوم څه بند شو. نو اوسنۍ افغان حکومت د پاکستان د حکومت سره په دې باندې خبره وکړه او د غسانتیا را مسته.
مننه. د امر خیر صاحب نظر به هم واخلو. امر خیر صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د غسونځي هواري شي؟
جناب شیپر صاحب دوه دي چې د افغانستان د نظام لپاره دوی لپاره وړاندیزونه وړاندیز دي، بل چې د پاکستان کې د نظام او خصوصا د پښتونخوا خیبر پښتونخوا د حکومت وړاندیزونه د افغانستان خلکو لپاره د هغوی لپاره دا دی چې افغانانو لپاره څومره چې کېدی شي د انساني همدردۍ له مخې له دوی سره همکاري وکړي، تر هغه پورې چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، حداقل په افغانستان کې روغتونونه داسې جوړېږي چې خلکو ته ستونزې نه پیدا کېږي، یو هلته لاړ شي دغه ستونزې خپلې حل کړي، که ناروغان هلته وي شي او بل دغه خپل روابط وساتلی شي. نو د دې لپاره د پاکستان نه زموږ تقاضا او توقع همدغه ده چې دوی ډېره زیاته همکاري د افغانانو سره وکړي. په بله برخه کې زموږ چون ستونز ډېره غټه چې کله که مخکې چې افغان صاحب خبره وکړله، افغانستان کې د ناروغانو لویه خبره ده، لکه څنګه سرطان همدغه سلګون نور ناروغۍ دي چې ځي خلک پاکستان ته ولته دغه ناروغۍ تداوي کوي او کلان نه شي هغوی په افغانستان کې ډېر لوی ستونزو سره مخ کېږي. نو د افغان حکومت لپاره زموږ پیشنهاد وړاندیز دا دی چې په افغانستان کې دغه سیاسي کارونه تر څو پورې زمونږ ناروغان او دغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرنیو هیوادونو زمونږ دغه ستونزې به حل کیږي چې دوی دې تجدید پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تېر حکومت کې اگر کار وشي خو ډېر کم کار شي، په دې برخه کې باید ډېر جدي کار وشي. همدغه رنګ د افغانستان فری نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغه په دې باندې قانع کړي چې تر نه کولای شي چې دواړو هیوادونو تر نه لکه څنګه چې اروپا کې خلک کولای شي د یو هیواد نه بل هیواد ته په ډېر اسانۍ سره لاړ شي، همدغه چې باید افغانان هم کولای شي په ډېر اسانۍ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته.
مننه احمد خیر صاحب،
چلته خپل ستونزې.
مننه احمد الله. د مومند صاحب نظر به هم واخلو په روسیو کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومند صاحب، څه باید وشي چې دغه ستونزې هوارې شي؟
د دغه ستونزې هوارولو لپاره خو زه دا زوی ګڼم چې زموږ صوبایي حکومت په مرکزي حکومت دا فشار واچوي چې د تجارت خبر او خاصکر زموږ پښتونخوا چې کوم د دې نه زیاته متاثره کېږي، د هغې دپاره د په مرکزي حکومت باندې دا فشار واچوي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا څومره ستونزې چې دي د دې د اسانو لپاره ډېر زر تر زره لارې ولټوي او د دې مسلو حل وباسي. دا یو داسې تشویش دی په دې خلکو کې چې دا د ډېر وخت نه را روان دی او دا نور هم زیاتېږي. د دغې زیاتۍ نه د مخنیوي لپاره په کار دا دي ضروري ده ځکه چې د دې غم به زمونږ د پښتونخوا حکومت کوي، نو هله به په مرکزي حکومت د دې فشار راځي او مرکزي حکومت باندې باید دې فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره خبرې پرې په دې کې وکړي او دا ستونزې ټولې سره زر تر زره هواري.
ډیره مننه مومند صاحب. لا همدې سره د خبرونه راغونډو. په دې خبرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد میلمانه وو او زه او احمد الله له تاسو اجازه غواړو. او هغه اوریدونکو چې ونه شوای کولای چې ټلیفون لاله پر خبرونه کې برخه واخلي، لا غوی هم بخښنه غواړم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
د ګل خیسه ځواني جانا تا ته چې ترسي پرلی کډېر پتا ورېږي ما ته چې ترسي پرلی کډېر پتا گل خیستا بانی جانا تا تچیر ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رکا کسا
سبا ترسی پلی کڈیر پتا مات ترسی گل خیستا جوانی جانا تا چیر ترسی ترسی کڑے پتا مات چیر